خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل انمس بارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. انصب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو د ازادې رډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت ته به چی شوي په سر کې هم پام وکړی دا مهم خبرونه سر ټکو ته دا سره سلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل کارونه زندولې دي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي چې درې ورکوونکو د نوم سمتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. او پاکستاني طالبان وایي د ډلې د مرسیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادۍ رډیو ته ویل چې دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د سره صلیب پر دفتر د وسلوالو له حملې وروسته شوې. د چهارشنبې په مازیګر دوو ځانوژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی وژل شو او د سره صلیب یو بهرنی کارکوونکی ټپي شو. په ژنیو کې د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د سره صلیب د عملیاتي چارو مشر ژاک دی مایو د حمله وغندله. مایو په هغه ویډیوي بیان کې چې پرون خپور شو ویل د سره صلیب نړیواله کمیټه او غیر حکومتي او غیر سیاسي مرستندوی ټولنه ده چې هدف یې د اړو خلکو سره مرسته ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي چې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا لومړی ځل دی چې د دوی پر دفتر داسې یو منظم او پلان شوی وسلواله حمله کیږي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وختي چې د رای ورکوونکو د نوب سمتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. خغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خبره شوی ویلي چې د دې مرکزونو زیاتېدل به دا امکان برابر کړي چې زیات شمیر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د درېیمې دورې انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د غبرګولي په 15 نیټه پایل شو او ټاکل شوی د چې انتخابات د راتلونکي 1993 کال اوری پشپاړه سمنیټه تر سره شي. افغان ولسمشر د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ډاټ هم ورکړی دی. په هرات کې چارواکي وایي و میرمن د دې ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا وژل شوې. د هرات د استناف سرنوالۍ چارواکي وایي چې تورن سړی د یوې تیشي په وسیله د خپلې ښځې له وژلو وروسته تښتېدلی. د چارواکو په وینا تورن له یوې لفظي شخړې وروسته پر خپلې میرمنې برید وکړ، وایي وژلو خپله د وسلوالو مخالفینو پر لیکو ورګډ شو. د راپورونو له مخې له دې میرمنې څخه چې خوښه نومیږي درې لوڼې پاتې دي. په همدې حال کې په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر رئیس وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد موارد په سلوکي څلوېښت زیات شوي دي. پاکستانی طالبان وایي د دې ډلې د مرستیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ولی الرحمن د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د پاکستانی طالبان ویاند سام الله احسان اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل د سولې د خبرو له بهیر ځکه وزي چې دوی فکر کوي دا پاکستان حکومت له رسمي لامیو سره سره د بی پیلوټ الوتکو حمله تاییدي. احسان ویل دوی اوس په دې اړه غور کوي چې د نوموړي پر ځای د مرستیال خان سعید په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایرانیانو د مخابراتي وسایلو پر خرڅلاو بندیز پرون لغوه کړو او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدماتي آزاد کړل. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو چارو وزارت سره په مشوره په دې برخه کې د دې لپاره اقدام کړی چې غواړي له ایرانیانو سره مرسته وکړي څو دوی پر رسنیو د حکومت له کنټرول څخه خلاص شي او د آزادو معلوماتو سرچینه ورته چمتو کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې اقدام سره به ایرانیان وکول شي د تهران د هڅې شنډ کړي چې غواړي په خپلو کې او نړۍ سره د خلکو د اړیکو په پرې کولو سره هغوی غلي کړي. متحده ایالاتو همداراز د ایران د دولت پر هغو نږدې شپېتو چارواکو او ځینو نورو کسانو د ویزې محدودیت هم په دې خاطر لګولی چې وایي د بشري حقونو په سرغړونو او د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې لاس لري. د یو بل خبر لمخې واشنگتن وایي چې ایران له نړیوال تروریزم څخه خپل ملاتړ همره پراخ کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. دا ټکی د تروریزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه رپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. په رپورټ کې راغلي چې په 2012 کال کې له تروریزم څخه د ایران د دولت په ملاتړ کې د سپای پاسداران انقلاب او قدس واک د استخباراتو او امنیت وزارت او په لبنان کې د تهران د متحدې ډلې حزب الله په وسیله بیا زیاتوالی راغلی. راپور ایران په جنوب ختیځ آسیا، اروپا او افریقا کې له تروریستي حملو سره تړلی بولي. د راپور له مخې په پاکستان کې د القاعده شبکې زړی په کمزوري کېدو دي، داسې چې مشران یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د مستقیمې حملې ځواک یې لاسه ورکړی. خو په عربي نړۍ کې د وروستو انقلابونو په اړه رپورټ زیاتوي چې دې بدلون له تروریزم سره د مبارزې نړیوال تصویر پیچلی کړی دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د سولې خبرو اترو ته د یو استازي لاستولو سره په اصولو کې موافق دی. اسد له یوې لبناني تلویزیوني شبکې المنار سره چې حزب الله ته نږدې ده په مرکه کې همدا راز وویل چې د سولې په خبرو اترو کې هر راز موافقه باید نظر پوښتنې ته وړاندې شي. پرون له دې مخکې د اپوزیسیون اصلي ډلې د سوریې ملي ائتلاف وویل په داسې حال کې چې د خلکو قتل عام روان دی، دوی به د سوریې په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړي. په دې اړه د ملي ائتلاف سرپرست مشر جورج سبرا پرون په استانبول کې په یوه خبري غونډه کې وویل
ان الحديث عن اي مؤتمرات دوليه وحلول سياسيه
صبر وید سوریه د روان وزیر په نړیوال کانفرنس او سیاسي حل د روان قتل عام پرانا کې هیڅ معنا نه لري. ملي ائتلاف به په هیڅ راز نړیوال کانفرنس کې برخه وانخلي او تر هغه وخت به لدی هڅه څخه ملاتړ ونه کړي چې د ایران او حزب الله د ملیشو اشغال پای ته نه وي رسیدلې. ولسمشر اسد په دې مرکه کې ویل چې روسیه په دې وروستیو کې د وسلو د ځینو قراردادونو ژمنې عملي کړي، خو په دې اړه چې په دې ژمنو کې د هوایي مدافع S-300 دولت غوندي هم شامل دي کنه د مبهم ځواب وایي. المنار تلویزیون له دې مخکې د اسد له قوله رپورټ ورکړی و چې دی وایي د دې توغندیو لومړنۍ جوپه لا د مخه سوریې ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي کارپو د وژونکو ماشیني سرتیرو چې د وژونکو ماشیني سړیو په نوم هم یادیږي د جوړولو او د عمل ډګر ته د هغو په استولو کې د ځنډ غوښتنه کړې ده. کریستوف هینس چې له محاکمې پرته او په خپل سربیړنیو وژنو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص څیړونکی دی، پرون د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په وینا کې د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره د اوتومات ماشیني انسانانو د مطابقت په تیره د پوځیانو او بیګناه انسانانو ترمنځ د توپیر په برخه کې د دې ماشینونو د وړتیا په اړه شک وښود. ویل چې له فکر پرته جګړه به یو میخانیکي قتل عام وي. هینس ویل د دې وژونکو ماشینونو فعالیت ته د اصولو له جوړولو پرته د قانوني حساب کتاب یو سیستم نشي رامنځته کېدلی. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال هیڅ کوم هیواد هم له دې وژونکو ماشینونو څخه کار نه اخلي، خو د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو پر دې ټکنالوژۍ کار پیل کړی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي جودي ویلیامز او ګڼ شمېر نورو فعالانو هم دغه اوتومات ماشینونو پر کارولو د بندیز غوښتنه کړې چې د انسان له ادارې پرته پر اهدافو برید کولی شي. دا خبرونه چې له اساسه راډیو نه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نه اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویبپاڼه کې د ازادي راډیو ورځني خبرونه، مطالب، ریپورټونه او ځانګړي پروګرامونه لیدلی شئ. همدارنګه ویډیوګانې لیدلی شئ، عکسونه او نور تفصیل د مطالبو په انټرنیټ کې موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو.
دی حمله ورسته مونږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړی دي.
دا په کابل کې د سر صلیب بیان د عبدالحسی ابراهیمی دی چې وایي په جلال آباد کې پر دفتر له وروستي بریده وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي راپورټ پرې لرو.
زه فکر کوم چې د ولسمشر کرزي او خصوصا امریکایانو ترمنځ د اعتمادي فضا ډېره زیاته حاکمه شوه.
سیاسي څېړونکی عبدالستار سادات دی چې د ولسمشر کرزي په هغه پرونیو څرګندونو ورسره مرکه لرو چې وایي څو چې په افغانستان کې سوله یقیني شوې نه وي له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. پاکستاني طالبان وایي د خپل یو مشر له وژل کېدو وروسته د پاکستان له حکومت سره د سولې له خبرو وځي. په دې مسله هم رپورټ لرو. یو شمېر نور مسایل هم څېړو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه مه هېروئ. د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی. په کابل کې د سره صلیب نړیوال کمیټه ویان د ازادۍ رډیو ته ویل په جلال آباد کې د دوی پر دفتر د چهارشنبې د ورځې له حملې وروسته پریکړه وشوه چې دوی به په ټول هیواد کې خپل فعالیت تر هغه وخته بندوي څو چې په دې اړه د څېړنو نتایج معلومیږي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولنې په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. رحیمی زیاته کړه چې سره صلیب دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ټولنې پر دفتر د وسلوالو له حملې وروسته وکړه.
موږ اوس تقریبا په ولس ولایتونو کې فعالیتونه لرو. موږ هغه خلکو ته خدمات رسوو چې د جنگ نه متضرر شوي دي. مگر د دې حمله وروسته موږ ټول خپل فعالیتونه متوقف کړي دي.
د چهارشنبه په مازیګر دوه تنو ځان وژونکو برید کوونکو په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر حمله وکړه چې په نتیجه کې د دفتر یو ساتونکی ووژل شو او د سره صلیب یو بهرنی کارکونکی ټپي شو. د جلال آباد برید د ګنشمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا وغندل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم پرون په یو بیان کې دا برید سخت وغند. په جنیو کې د جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د سره صلیب د عملیاتي چارو مشر ژاک دی مایو هم دا حمله وغندله. مایو په هغه ویډیوي بیان کې چې پرون خپور شو وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر حکومتي او غیر سیاسي مرستندوی ټولنه ده چې هدف یې له اړو خلکو سره مرسته ده. په کابل کې د سره صلیب ویان هم ټینګار وکړ چې د دوی ټولنه د جګړې د هیڅ لوري پلوي نه کوي. عبدالحسیب رحیمی وویل چې د جلال آباد د حمله په اړه د دوی څېړنې روانې دي څو معلومه کړي چې برید د چا لخوا شوی وو.
تر څو چې د دې حادثه مشخص بررسیګان مونږ تکمیل کړو نو مونږ بیا خپل فعالیتونه په افغانستان کې شروع کوو. اوس مونږ د جګړې دواړو خواوو په تماس کې یو تر څو چې دا پیدا کړو چې د دې حادثه چګونګي او یا مشخصات څه دي. تر هغه وخت پورې د مونږ فعالیتونه به متوقف وي په افغانستان کې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جلال آباد په برید کې د لاسلرلو په اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتي ځواکونو د دې حمله په ترڅ کې له دوه ساعتونو په کم وخت کې دواړه برید کوونکي په ډزو وژل. افغان ځواکونو همدارس د سره صلیب وطن بهرني کارکونکي روغ رمټ د برید له ساحې څخه امن ځای ته ولېږدول. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي چې په افغانستان کې لتیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي او دا لومړی ځل دی چې د دوی پر دفتر یو منظمه او پلان شوې وسلواله حمله کیږي.
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي وایي د جمهور رئیس دا خبره چې د سولې د تامینېدو له تصمیم مخکې له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي دا څرګندوي چې د ده او د امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري موجوده ده. د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سادات هم په همدې نظر دی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له نوموړي سره د ولسمشر کرزي په پرونیو څرګندونو کې کېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت ولسمشر حامد کرزي په خپل وینا کې ویل چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله تضمین نشي له امریکا او ناتو سازمان سره امنیتي تړونونه نه لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې لږ تر لږه د 2014 کال تر پای یا لږ مخکې باید د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د تړونونه لاسلیک شي. څه فکر کوي چې تر هغې پورې ممکنه ده چې څرنګه ولسمشر غواړي سوله هم افغانستان ته راشي؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر کرزي خصوصا امریکایانو ترمنځ د فضا ډېر زیاته حاکمه شوې. حتی ولسمشر کرزي دې ته اشاره درلودله چې دا درېخیزو ناستو کې دا مسله ماته معلومه شوه. د ده شرط په دې کې دی چې فکر کوم افغان حکومت په دې باندې مشکوک دی چې ګویا په افغانستان کې رادیکالیزم ته افراطیت ته د افغان دولت په ضد باندې وسلوالو مخالفینو په تقویت کې حتی متحده ایالات لاس لري. داسې خبرې هم شوي دي او حتی داسې ویل شوي چې ګویا په اغه داسته کې ښکارا واضح اغیز د امریکایانو په طالبانو باندې د شوای د دې عمله ولسمشر کرده د فکر کې چې ګویا طالبان دوی په لاس کې دي او په خپل د پاکستان روی درستی هم په دغه غونډه کې څرګندونه لرلې دي چې د طالبانو کې دومره اغیز لرم چې هغه سولې ته اړ کولای شم. ولس مشر کرځي دوی توای چې نو تاسو په پاکستان دی دا فشار باید واچوي چې هغه طالبان اړ کیناسته ده.
نو څه فکر کوي د ولس مشر دا شرط او دا شک چې د سرګندوي یا هم تاسو وای چې لري د څومره پر ځای ده په داسال کې چې امریکا له طالبانو سره د یو لس کلونو راهیسې دلته په جګړې کې بوخت ده او هر ورځ اساکر وجل کیږي؟
دغه شک یعنی نه یوازې ولس مشر کرځي ته بلکې د فکر کوم چې ډیرو ته د ډیرو پاسخانو کې او دغه سوالي دي چې د افغانانو په ذهن کې خود شي. مثلا د اسامه لپاره د طالبان رژیم په افغانستان کې رنګ شو خو هغه اسامه په پاکستان کې پیدا شو هیڅ تاسو پښتنه ونه کړه چې کلونو کلونو راهیسې هلته پاتې او عملي طرحه کړې وې د متحده ایالاتو د ځواکونو په ضد په افغانستان کې او حتی خپله متحده ایالاتو کې. بنا هم دغه ټول هغه سوالي دي هغه پښتنې دي چې افغانانو ته حل نه دي.
نو ولسمشر که په خپل شرط باندې ټینګار لري په داسې حال کې چې امریکایان او نړیواله ټولنه دغه شکونه بیا اساسه بولي د خو یو ښکاره خبره ده، نو څه فکر کوي چې کامنیتی تړون لاسلیک نشي نو د افغانستان راتلونکي او امنیت ته له 2014 کال نو وروسته د به یو خطر ونه وسی؟
ښه، زه فکر کوم چې دوی په خپلو هغه خاصو ناستو کې د یو بل لپاره ښه کافي دلایل لري چې یو بل سره خبرې وکړي. طبعا په مطبوعاتو کې چې ولسمشر کوي خپل لازم قدرت نه لري چې ډیپلوماسي کې د ډیپلوماسي هغه وسایل نه لري، نقلي اقتصاد لري، نقلي نظامي قدرت لري چې امریکایانو سره واضح هلته خبرې وکړي او هغه پرې ومني، خو له دې چې دغه وسایل نه لري بیا دا مسایل مطبوعات ته باسي امریکایانو سره نه مني. زه څه فکر کوم چې امریکایان به هیڅکله دا تضمین ولسمشر کرځي ته ور نه کړي چې تضمین ورنه کې ما ولسمشر کرځای په دې ټینګارو کې اساس دې قانون د لاسلیک کېدو چانس کمیږي، خو زه فکر کوم چې متحده ایالات دومره د فشار ډېر وسایل په ولسمشر کرځي باندې لري په ډیپلوماتیک ساحه کې چې زه فکر کوم په نهایت کې هر کولای وشي چې تړون لاسلیک.
افغان څلونکو عبدالستار سادات او چې د ولسمشر حامد کرزی په ورستوي څرګندونو یې خپل نظر څرګنداوه. تاسو زموږ قګلا ازادي رادیو نه اوري. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتي چې د رای ورکونکو د نوب سمتولو د مرکزونو شمیر زیات کړي. خغلی کرزی په خپل ونی زراړی وینا کې همدارز د نوم سبتونو د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ هم ورکړي. احمد تکل په دې اړه چې زیات وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل اونیز رادیوي وینا کې چې د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خبره شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې د رای ورکونکو د نوم ثبتولو مرکزونه زیات کړي. ښاغلی کرزی وایي چې د دې مرکزونو د شمیر زیاتول به دا امکان برابر کړي چې په زیات شمیر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
څنګه چې د انتخاباتو لپاره د ثبتنام کار همدا څو ورځې د مخه پیل شوی دی، شاید د ثبتنام مراکز اوس لږ وي، خو د انتخاباتو مستقل کمیسیون وظیفه لري چې دا مراکز ډېر کړي او د هیواد لري او نږدې سیمو ټولو ته ورسوي. سو زموږ وطنوال په اسانۍ سره ثبتنام وکړای سي او په آینده انتخابات کې د ګډون کارت واخلي.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د درېیمې دورې انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د غبرګولي په 15 نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې انتخابات د راتلونکي 1993 کال د وري په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا هیوادوال په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول او زیاته یې کړه چې یوازې د نوم لیکنې په صورت کې دوی خپل د خوښي کاندید ته رای ورکولای شي. افغان ولسمشر د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت ډاډ هم ورکړ.
د ثبتنام د مراکزو د امنیت د خوندي کولو هدایت امنیتي ارګانونو ته سوی دی. ان شاء الله چې دا ټوله مرحله به په خیر تیر سي او زموږ خلک به په آینده انتخابات کې د ګډون لپاره آماده سي.
ولسمشر کرزی په خپل راډیو وینا کې د احتمالي کاندیدانو او د انتخاباتو د نورو اړوندو مسایلو په اړه څو نه ویل، خو پرونی په یو بل غونډه کې وویل چې واک به د دیموکراسي لغښتنو سره سم راتلونکي ولسمشر ته وسپاري. خاغلی کرزی د کلیو د پراختیايي شوراګانو په څلرم ملي مشورتي کانفرنس کې وویل خو به دا وی چې د افغانانو د یوې ملي اجماع لاره دوه درې تنه کاندیدان صحنې ته راوځي او بیا له هغو څخه یو انتخاب شي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت د اردو ولسوالۍ په 90% نامنیو کې خپل دولت لري. د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو دغه خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کلیو پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې جمهور رئیس حامد کرزي ته وکړه. له دې شکایتونو وروسته ولسمشر کرزي د ملي امنیت مشاور رنګین دادفر سپنتا ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي. اردو ولسوالۍ په دې وروستیو کې د زیاتېدونکو نامنیو شاهد وه. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د بدخشان یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو پر ځای د خلکو کورونه په نښه کوي او په دې توګه خپله د نامنیو سبب کیږي. د وردوج ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو ادعا وکړه چې په دې ولسوالۍ کې 90% امنیتي پیښو کې دولت لاس لري. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالخلیل کریمی د پنځشنبه په ورځ د کلیو پراختیا د شوراګانو کانفرنس کې جمهور رئیس حمید کرزیته په دې اړه وویل.
در جنگ های وردوج
د وردوج په امنیتی پیښو کې 90% دولت لاس لري. هر ورځ سلګونه د وردوج سیدونکو وشل کیږي. دولت سي د هغه وردوجانو کورونه بمباروي چې د ورځې د خوړلو ډوډۍ نه لري او اصلي وسلوال او دشمن په امن کې پاتې کیږي او نه بمباروي.
د وردوج ولسوالۍ د قومي مشرانو له دې څرګندونو وروسته جمهور رئیس کرزي د ملي امنیت مشاور ډاکټر رنګین دادفر سپنتا ته دنده وسپارله چې دا مسله وڅېړي. په دې وروستیو کې د بدخشان له وردوج ولسوالۍ څخه د نامنیو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیت راپورونه زیات شوي دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو ویلي چې په وردوج کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالۍ ډلې او طالبان نامنۍ رامنځته کوي. بدخشان د افغانستان په شمال کې له ازبکستان سره سرحد لري او د نورستان د لارې پاکستان سره لاره لري. په یاد کانفرنس کې د ځینو نورو ولایتونو استازیو هم له جمهور رئیس سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د سمنګان، هرات، بلخ، غور او نورو ولایتونو اوسیدونکو شکایت وکړ چې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه ورو روان دي. په همدې حال کې د کلیو پراختیا وزیر وایس احمد برمک د خپلو لسته راوړنو په اړه وویل چې د روان کال تر پایه به د هیواد 95% کلی د ملي پیوستون د پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. ښاغلی برمک د کلیو پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا وویل،
در جریان 10 سال گذشته
په تیرو 10 کلونو کې د ملي همبستګۍ پروګرام له لارې 1.5 زره کلی تر پوښښ لاندې راوستي چې د روان کال تر پای به 8.5 زره کلیو ته ورسیږي. په راتلونکي کال کې مهمه ده چې د متوازن پراختیا پروګرامونه له پخوا ډېر په نظر کې ولرو تر څو خلک په لرو پرتو سیمو کې له دې پروګرامونو ګټه پورته کړي.
د ملي پیوستون پروګرام په 2003 کال کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا پیل شو چې د خلکو د شوراګانو له لارې په کلیو کې پراختیا کارونه کوي. که څه هم د دې پروګرام د پروژو په کیفیت خلکو وخت په وخت انتقادونه کړي، خو په یاد کانفرنس کې جمهور رئیس کرزي د کلیو پراختیا پروګرامونه کامیاب وبلل او وایي دغه پروګرامونه به دوام وکړي.
په افغانستان کې د برتانیا د جګړې د لګښت په اړه په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په دغه پیسو په برتانیا کې په زرګونو نرسانو او پولیسو ته د عمر تر پایه معاش ورکول کېدای شو. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د برتانیا د مل ورځپاڼې د ویبپاڼې د راپور له مخې په تیرو کلونو کې برتانیا د افغانستان پر جګړې دومره پیسې لګولي چې که د برتانیا په کورنیو وویشل شي نو هرې کورنۍ ته 2000 پاونډ رسیږي. د برېټانیا لپاره به تر 2015 پورې د افغانستان د جګړې مصرف 40 میلیارد پاونډ ته ورسیږي چې په هغو 5000 نرسانو او پولیسو ته د خپل عمر تر پایه معاش ورکول کېدای شي. په دې راپور کې چې په یو کتاب کې د خبرو شویو معلوماتو له مخې چمتو شوی ویل شوی، له 2016 څخه تر اوسه پورې په هلمند کې د برېټانوي پوځیانو ماموریت د ورځې په 15 میلیون پاونډ تمام شوی دی. د برېټانیا دفاع وزارت تر فشار لاندې دی چې مصارف لږ کړي. د عسکرو پوځي وسایلو او د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په درشل کې د ټپیانو درملنې د دغه هیواد عمومي لګښتونه په میلیاردونو پاونډه زیات کړي دي. په داسې یو حالت کې که د برېټانیا د خزانې وزارت د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د هیواد مصرفونه لږ کړي، په هغه صورت کې به د افغانستان د جګړې اغیز هم زیات احساس شي. له همدې کبله د برېټانیا دفاع وزارت د بودیجې له کمولو سره مخالفت کوي. په یو تازه څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده، پر برېټانیا د افغانستان د جګړې اقتصادي، ټولنیز او روحي اغیزې بیان شوې دي. د کتاب لیکوال فرانک لیډیویچ ادا کوي چې که له 2016 څخه په هلمند کې د برېټانیا پر پوز لګیدلې پیسې چې د ورځې 15 میلیون پاوند کیږي د هلمند ولایت په 1.5 میلیون خلکو ویشل شي. هر هلمندی ته 25,000 پاوند رسیږي. پر دې سربېره د لیدویچ په وینا له دې جګړې کومه نوې زده کړه هم نه ده ترلاسه شوې. د ده په وینا د دې موضوع څېړنه هم ضروري ده چې آیا د یوې جګړې نتیجه د هغې پر مصرف ارزي. د لیدویچ په وینا د افغانستان په جګړه کې 2,600 برتانوي پوځیان ژوبل شوي او 15,000 نورو له روحي پلوه صدمه لیدلې ده. د لیدویچ له اټکل سره سم د افغانستان په جګړه کې د ټپي شویو برتانوي پوځیانو پر درملنې تر 1 میلیارد پاوند زیات مصرفېږي. د برتانیا د دفاع وزارت له وروستیو شمیرنو سره سم په افغانستان کې 444 برتانوي پوځیان وژل شوي دي.
د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر وژل کېدو وروسته پرون د ډلې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو څخه ووزي. د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مرستيال قومندان د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بي پلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. نور تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو یو ویان پرون وویل چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې د دې ډلې د مرستيال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته دوی نه غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ولی الرحمن چې په 2009 کال کې په خوست کې د سي اي پر دفتر په بریټ او د اوو امریکایي ایجنټانو د وژنې په تور د امریکا تر تعقیب لاندې وو، د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په یو حمله کې ووژل شو. له دې حمله معلومیږي چې د امریکا پاوز به د بي پيلوټ الوتکو د حملو پر سر په امریکا کې لرامنس تشویو لانجو سره سره بیا هم خپل حملو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پرس خبری ایجنس لیکي د سولې له بهیر څخه د تحریک طالبان پاکستان وتل د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت لپاره یو لوی ضربه ده. د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسن اسوسییټډ پرس ایجنس ته وویل د سولې د خبرو له جریانه ځکه وزي چې دوی فکر کوي د پاکستان حکومت له رسمي اعلامیو سره سره د بي پيلوټ الوتکو حمله تاییدوي. احسن زیاته کړه چې دوی له حکومت سره د خبرو طرحه په خن نیت وړاندې کړي وو، خو فکر کوي چې د بي پيلوټ الوتکو حمله د حکومت په موافقه کیږي او ځکه خو دوی د سولې د خبرو اترو د پایتر رسیدو اعلان کوي. احسان د ولی الرحمن مړینه تایید کړه او وی ویل دوی اوس پر دې غور کوي چې د نوموړي پر ځای د مرستيال خان سعید په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه غوړه کړی چې له دې سره به نوموړی عملاً د تحریک طالبان پاکستان مرستيال وي. د پاکستانی طالبانو دوه قومندانانو د خپل هویت د نه خودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبری ایجنس ته ویل دي چې ټول قومندانانو د خان سعید په پلوی رائے ورکړي، خو احسن وویل چې رائے تر اوسه نه دی اخیستل شوی. د خان سعید په اړه ویل کیږي چې څلوېخت کلن دی او استخباراتي سرچینې وایي په افغانستان کې د بریدونو تنظیمول هم عمدتاً د په غاړه دي. ګومان کیږي د پاکستان په شمال غرب کې پر یو زندان پروسګن بریټ چې په نتیجه کې د شلو ډیرو خطرناک وسلوالو په ګډون نږدې 400 تن زندانیان راخوش شول هم د کار و.
د روسي چارواکي اټکل کوي چې سکل به د افغانستان د مخدره موادو تولید او کښت د تیر کال په مقایسه خورا زیات وي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې دغه روسي چارواکي لاټکل سره سکل په افغانستان کې پر 2000 هکتار مځکه کوکنار کړل شوی. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د روسیې د مبارزې د ادارې مشر وایي سشکل دوبه به په افغانستان کې په 2,00,000 هکتار مځکه کوکنار وکړل شي. له مخدره موادو سره د روسیې د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرون ترتاس خبري اژانس ته وویل په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې پر لپسې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. د ایوانوف په وینا په 2019 میلادي کال د افغانستان په 1,40,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی ول، خو تیر کال 1,50,000 هکتارو ته زیات شول. دغه روسی چارواکي اټکل وکړ چې سږ کال به په 2,00,000 هکتار مځکه کوکنار وکړل شي. د په عین حال کې ویل چې د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو له تولید څخه د افغانانو مالی ګټه ډیره لږه ده. اکثره افغان کاروانګر د نورو پر مځکه کار کوي او د مځکو خاوندان د دوی له انرژي او د کار له محصوله استفاده کوي. روسیا هر څه موده وروسته د افغانستان پر مخدره موادو اندیشته شي او هغه خپل خلکو ته لوی تهدید ګڼي. د افغانستان څخه مخدر مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو للارې روسیې او نورو اروپایي هیوادونو ته په قاچاق وړل کیږي.
تاسو سوې سمسونه راخلو. اسمت الله ستانګزی د لغمان څخه په یو راستولې سمس کې لیکلي دي چې موږ آزاد، شفاف او عادلانه انتخابات غواړو. فیض الرحمن د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ نه وایي چې موږ له ولسمشر کرزي نه غواړو چې د ډیورنډ کرښه دې په رسمیت ونه پیژنو. عبدالواسی د لوګر د برکی برک نه وایي چې په دې سیمه کې خلک له اربکیانو نه پتاین دي. او د نسیم په نوم یو اوریدونکي له خوست نه ویلي دي چې د ایران لخوا د ماشومانو په افغانستان ته راړول غندي او دا یو غیر اسلامي کړنه بولي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی یو وار بیا. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. ولسمشر کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکونکو د نمونو د ثبتولو مرکزونه د زیات کړي. په هرات کې چارواکي وایي یو میرمن په دې ولایت د ادرسکن ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا وژل شوې او تورن وروسته د مخالف وسلوالو په لیکو کې ورګډ شوې. پاکستانی طالبان وایي د دې ډلې د مرسیال قومندان ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتو پر ایرانیانو د مخابراتي وسایلو پر خرڅلاو بندیز پرون لغوه کړ او د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو خدمات یې آزاد کړل. دا یو بل خبر لمخې واشنگتن وایي چې ایران له نړیوال تروریزم څخه خپل ملاتړ همره پراخ کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د سولې خبرو اترو ته د یو استازي لاستولو سره په اصولو کې موافق دی. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي کارپوه د وژونکو ماشیني سرتیرو چې د وژونکو ماشیني سړیو په نوم هم یادیږي د جوړولو او د عمل ډګر ته د هغو په استولو کې د ځنډ وخت نه کړي. دوستانو، د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. یو کله زر غګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې نسیم شفق د همدې ډرامې پر موضوع چې په ټولنه کې د ځوانانو رول او ونډه په ټولنیزو فعالیتونو کې دوی برخه اخیستل دي. د ټولنیزو چارو له یو کارپو سره مرکام لري، خو لومړی ډرامه ورو. یو کله زر غګونه
یو کله زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیر ډرامه کې مو واوریدل چې اکرم خان د جمیل د وژلو په نیت ټوپک په لاس له کوره ووت. راځي اوس واورو چې زرلښتې ولې خپله غوا کور ته وختي راوست.
دا خو ایست تناره پوری نخلی نه کلی شی پا غم که کر چرگان شی چم دا پا کاسو که تونگی وحی دو پوزو تا مراوستم. زر لختی غوادی چکا ولا چرا دی وستا؟ تا تا خو ماویل چه عمل تا پا باخ که ورتا تانتی واچا وا.
یو دی شیطانی کار می کرای موری تصور چی دا خوما ترم بیادر تا کیسا کوم.
زما د سودا کړه زر لختی لوری، غوا دې له باغ نه کور ته ولې راوسته؟ اکرم خان خو به څه درته نه یې ویلي؟
په باغ کې مې د کاکا په کوټو اوبور سمې کړې، هلته بیا په ویالې کې راولوېدم، جامې مې له دې خوشتې شوې.
تا خو دې ډېر بد کار کړی لوری، تا خو به یو ځل له ما نه پوښتنه کړې وه.
ولې مې بد کار کړی مورې؟ کاکا زموږ په باغ کې کوټې جوړې کړې، زموږ په ځمکه یې خېټه اچولې ده.
چې هر څنګه وي لورې، خو تا دا ښه کار نه دی کړی.
څه مې کړی وای مورې؟ کم ګلاستر زه نه کینو، هیڅ به موم لاستر نه شي.
ګوره لورې، خو چې تا څه کړي، اکرم خان بارو مرو د دې کار شک په جمیل او سلطان کوي.
ځه اوس اوبه له ورخه تېرې دي مورې، که اوس باغ ته لاړه شم او اوبه بندې کړم، اکرم خان کاکا به مې وګوري، خبره به له بدو نه بدتره شي.
اکرم خان کاکا دې هسې نه هم خبرېږي، ځکه چې غوا دې له باغ نه کور ته راوستې.
نوره مې د صبر کاسه تمامه وه مورې. کاکا زموږ ارمانونه خاورې ایرې کړل، زما د مړ پلار لیازم ونه ساته. جمیله زویا، چای خود و نسخه، دا یو گلاس شیده خوڅخه.
خیر ویسی موری، راکه دو غرپ بوکم. گلاس واخلا.
وی زویا، کاشک دی طولش خلی وای.
نا وقت دی موری، اکو نورم نا وقت کم، بیاد خار موتر نشم پیدا کولای.
خازا پا مخ دی راناشا، خوگوره چی سودا دلی یاده و نوزی.
نا بیغمشا مور جانی، سودا می لزان سر لیکلی دا.
جمیل زویا، چیر تروانه چی دست غوار پیکای دی آروالای دی؟
زی خار تروانیم، کچی شدی پا کاروی را تووی چی لزان سر راورم.
والا زما خو دست چی شای فکر تا نرازی. آه، ریختیا لگا تورا و سپینا سر در سر راورم زویا.
خا، دابم لیست ورسوم.
و دی نویل چی خار تا دی چی لپارازی؟
خود ایداد زرلخت تاویلیو چه که تاسی لخانه دا اکرم خان دا ما شمتوب ملگره راوالی نو پا همه آغا و رز با مولانجا غوطشی.
نه ایت آجت نشتا، قرار پخپل زای که نه چه قدم دی اخیسته یو بیا بوای چه خبر نو.
ولی پلارا دا بخوی چه دا دوارو گریوانش لیدلوی او کتا چه دا هر چه پا پتا خلا او دا خبرو للار اخلاس کو.
تا لکه پا دی خبرو نپیگی که خار که چه بل کار لره لار شا. کنه پا دی کارونو که گوت موه ها.
بس که ساره یا جمیل زوی می پریدش بخپل کار پسی ووزی.
نه جمیل برانه خار تا قدم ما نخلی، زلانجی دی ماشومانو پلاس نه آوارو.
پلارا که دو سوک و چپیده تاداو کی دو نو دا دخمنی با تر کامت هم خلاصه نشی.
پو سوک و چپیده که جرونه بدیگی نو دی اکرام خان گونده کاغم پری سمیگی. اکرام خان تا بزه پا ورست که دی آسمان ستوری وخیم.
جمیل رختیا و ایوا ساره یا بنده پا خپل خیر و شر نپویگی. که دایشی هم دا سړی خدای پاک موږ ته وسیله کی.
نه
د مور خبره می اومنه پلاره، وینه په وینه نه مینځل کیږي. د سولې په لاره کې خدای پاک خیر او برکت اچولی.
او تاسې خو په ډېرو نصتونو زما د غوږ پردې وشکولی، خو دا زما اخرنۍ خبره ده چې جمیل به ښار ته نه ځي، او که په خپل سر لاړ نو تاسې دواړو ته به ښه نه وي.
در بدمشه منگم تو توره نده کری تسته برچه ها پیاله ده ککم دام توره ده.
خدای دادا
او پلارته ای رزه خطریق جای ده کیس که
نره که ده مخیمه احمقه ده چای و پزای ولی به زهر نسکم زهر.
ولی زر ده بدمشه چای خود تاوان نلری.
تا تا می چه پرون کم خبره کری و سوش ده پیو که کنه.
زده بد مشه ده تسی خبره بلاره.
ده جمیل ده مارک خبره، ده جمیل پا مارک که زمان ملاتر که او کلا جایداد نده مروم کم.
ده خدایداد یوه ولی زمان کم نده پکار. زده بد مشه خدایداد خود سلی وانه نده چی سرائی بام پی وزنی او پرده یق بام پی خورید. ده خدایداد دست جایداد نده پکار.
اخوشه لده زاچل تا میت شیخی دی
تسی دی اکی بلاره.
اخوه که ده بالک داده
توپک
دامی خیوه.
زده بد مشه پا دی چه کمی بلاره.
هر چه چه کوم لطای غم لره دی.
ده صبرو که بلاره، زده بد مشه ما یو زل پا درک پوکا چه بیاده لچه سر جنجال کرده ده.
تا تا وینا اوختر و بابو هل دی.
درست موایا بلاره، زده بد مشه زست ازویم ما تا وایا که ده لچه سر جنجال کرده وی چه زم ده سر لاشم.
تا چه ما سر تلای اغا بلاش ما برا سر تلای وی.
زده بد مشه گوشو چه پا غشپا مور می دنه توپاکو آخیست کنو خدای ما که پلوی غم با اوختیو.
خونه نمی ورته قسم خورالای اغه با دسترگی زما پا دیوالونو و باورسه میکردی زبه او ساجره و نواب سر تکی نوم.
پلارا تا تا چا دروغ ویلی، زده بد مشه جمیل دا کار نده کرده.
نو بیا چا تا خدای پا قهر شوی چه لاکرم خان سر دادی مگی.
زبه در تا اصلی کس بخیم، زده بد مشه خوبا یو شرط چه زبه ورته نوائی.
خبر تسرو که مور کوا زروایا چه سوک دیده بد نصیبه.
خبر داسته و چه ما پا غلوی پتیو بس پر ریکدی او نور جنده تلالم. کله چې بیرته راغلم زده بد مشه پټی هماغسې وچوه او په ویالې کې اوبه نه راتلی.
وایه ما سل مطلب راته ووایه د بابولال حوصله نه لرم.
زه چې کله باغ ته لاړم زده بد مشه ویاله زرلښتې په باغ ورسمه کړې وه.
زرلښتې؟ نو ته څه پوه شوې چې اوبه زرلښتې په باغ کې ایښي دي؟
زرلښتې دوی هلته غوا تړله. نن مې چې وکتل زده بد مشه زرلښتې غوا خپل کور ته بولې وه.
زرلښتې په خپل زړه دا کار نه دی کړی. دا ورته همدې توکه خولي په غوږو کې ډکي وهلي.
ګمان د ایمان زیان دی پلاره، زړه دی بدمشه جمیل که دا کار کوه نو پخپله یې ورته مټې رابډ وهلې.
بدبخته، ته خو د هغوی داسې وکالت کوې لکه کال په کال چې غلا درکوي. وای ما خوشاله مخې مې که نه ستا سره هم دوه ټوټې کوم.
جمیله، ته دلته؟ ستا د خدای انصاف روزي کا، په دې توره شپه له دې ژرندې سره شی کوې؟ راځه چې کور ته ځو.
نه سلطان ماما، کور ته نه ځم.
چک شه، خدای دې خوار مه کړه. مور او پلار غریبانان دي په دې توره شپه او په دې ژرکنده باران کې لټنونه لګوي او کلي په کلي تا لټوي.
بس چې هر څنګه وي، خو زه کور ته نه ځم.
آخر څه خبره شوې چې ته له هغوی نه مرور شوې؟
له مور نه نه یم برابر، یوازې د پلار نه مرور یم.
پلار دې بیا درسره په څه شي جنجال کړی؟
او سلطان ماما، زه ښار ته روان وم چې د اکرم خان ملګری راولم او هغه ته یې واسطه کړم، خو پلار مې بیا لاره ونیوه.
زه خیر دی نواب، ستا پلار دی. ته اوس راجک شه، هله چې کور ته لاړو زه به ورته وزر وکړم.
نه سلطان ماما، هغه د چا خبرې ته غوږ نه ږدي.
ته راجک شه چې مور غریبه به دې پریشانه وي.
سلطان ماما خفه کیږم، خو زه کور ته نه شم تلی.
نو په دې باران کې ځان وژنې؟
بس که وژل کیږم او که پاتې کیږم، خو کور ته نه ځم.
جکشه بې عقله، ته خو ما ډېر روخیار ګڼلې. هله پاڅه، زر شله چې زرلاک ته او ترور به دې پریشانه وي.
اله سلطان ماما، سلطان ماما!
ولې څه خبره شوه؟
څوک مې ولیده؟ د ټوپک غوندې څه ورسره وو او د ژوند شاته پټ شو.
څوک و جمیله؟ ما ته خو څوک نه ښکاري.
ته راځه سلطان ماما، چې وایې ګورو. د ژرندې د دیوال شاته دی.
ته نه، د دې ځای نه مه خورېږه.
هغه دې راښکاره شو.
جمیله، ما په اسمان غوښتې، خدای په ځمکه په لاس راکړې.
اکرم خان ته؟
اکرم خان نه، ستا د خورۍ مرګ.
پام اکرم خانه، چې ډز ونه کې. ما سره خبره وکړه. څه خبره ده اکرم خانه؟
اکرم خان کاکا، د ټوپک شپېلۍ دې هغوکه، هره خبره چې وي په سړه سینه یې ووایه.
اکرم خان په توده کې سړه نه راولي، تا پسې خو ما ټوله دنیا ولټوله. خو د کلي د شیطانانو د کور ودان وي، په تور ماښام یې ستا ځای را وکوت.
څه خبره ده اکرم خانه، د مطلب خبره وکړه.
سلطانیا وایي چې مرګ یې راشي، ولسۍ له جدا شي. دلته ستا او ستا د خورۍ چیغې هیڅوک هم نشي اورېدی.
اکرم خان کاکا، موږ خو له تا سره دښمني نه لرو.
چې دښمني نه لرې، بیا به نو زما د ورېدۍ میراث ما ته پرېږدې.
اکرم خان کاکا، هغه زما مکه نه ده، د زرلښتې حق دی او هغه د هغې خپله خوښه ده.
چې داسې ده، له زرلښتې سره کوژده ماته که، بیا ته خلاص یې. زه پوه شوم هغه بدمخې زرلښت ده.
په اکرمیا، که بله خبره دې وکړه نو بیا به وایې چې زه خبر نه وم.
هغې ته په ماسترګې راباسې، اوس په دې خوښ شم.
ما اکرم خان کاکا، د خدای دپاره
پرېږده جمیله، که د خپل کانې دومره وراسته وای نو ګیدړانو به یو هم نه وای پرېښی.
جمیله درته وای، پرېږده ټوپک.
ته ودرېشي، دا ټوپک یو ور زما ګوته ته راورسېږي.
نه سلطان ماما، ټوپک د ګوتې پر راوړه. اکرم خان کاکا سره زه خبره کوم.
درته وایم پرېږده ټوپک.
جمیله، ټوپک پرې نه دی.
وایم ټوپک پرېږده.
نه یې پرېږده. جمیله، جمیله!
بله ګرانو اوریدونکو، سلام او جمعه مو په خیر. دا یو کلی زرغګونو ډرامه مو د دوشنبه په ورځ 4:30 بجې خپره کړې وه او تاسو یې نن تکرار واورېده. د تیر په څیر دا جمعه هم د ډرامې د موضوع په اړه له خپل میلمه سره تر 9 بجو پورې ژوندۍ بحث هم لرو. تاسو کولی شئ موږ ته همدا اوس ټلیفون وکړئ او د یو کلی زرغګونو د ډرامې د 15مې برخې د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. په دې بحث کې موږ میلمه غوښتی څېړونکی انجینیر متی الله خروټی صاحب. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0800 222 55 او 0900 203 1500 او 30. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. موږ خپل میلمه ته انتظار یو. لا تر اوسه زموږ میلمه انجینیر صاحب متی الله خروټی نه دراغلی، نو موږ ورته په تمه یو خو مخکې لاغنه چې انجینر صاحب متی الله خروټی ترغه پورې چې راځي ګران اوریدونکو تاسو کولای شئ ټلیفون وکړی او د ډرامې د موضوع په اړوند له موږ سره خپل نظرونه او خپل پوښتنې او خپل انتقادونه حتی شریک کړی او موږ به هغه په ډرامه کې په پام کې نیسو. زموږ د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم درته وایم چې 0 8 2 2 5 5 0 9 9 2 3 5 0 3 دی. تاسو د یو کلی زرغګونو په ډرامه کې واوریدل چې تر ډیره په اجتماعي مسایلو اجتماعي مشکلاتو باندې دا ډرامه سرخی او دغه راز د ځمکې او د ملکیت په اړه دی او دغه راز د ځوانانو د کوژدې په اړه دی. همدا اوس اوریدونکی لرو. اوریدونکی السلام علیکم، پښتنه مطرح کوي، نظر لري، پښتنه لري.
السلام علیکم ورور، ډیر تشکر صاحب، د ډیر ښه د خوان او د ډیر ښه د پان او د پوهې او خلکو ته تعلیم ورکولو په خاطر ډیر ښه خو ډرامه ده. خو یو شی زه یو نظر لرم چې دغه ډرامه ستاسو دائما په دې رادیو کې یو وخت ته تعین شي او دائما موږ واورو او یو داسې معین وخت وي چې موږ واورو او دې نه انشاءالله ډیر
خپندونه موږ پوهو. بله ورور، ډیره مننه. اول خو دې نوم معرفي کا.
زه د پروان ولایت څخه خبرې کوم، زما نوم ډاکټر صافی نمیګم.
ډاکټر صاحب صافی، ډیره مننه. کور ودان له ټلیفون څخه دی. زمونږ دغه ډرامه چې د یو کلی زرغګونو ډرامې په نوم باندې ده، دا هر اونۍ د دوشنبه په ورځ 7:30 بجې دا خبريږي او تکرار یې د نن په څیر په 8:30 بجو د جمعې په ورځ دا خبريږي او لاغنه ورسته بیا د ډرامې د موضوع په اړوند بحث هم لرو. تاسو باندې د ډرامات من اوریدلی جناب ډاکټر صاحب په مجموع
کې،
او نو څنګه نظر څنګه دی په دې کې تر ډیره غږ د زلشت په میراث باندې په ځمکه شل پلار ورته پاتې د پغه باندې کوشش کوي تر یا کاکا یا اکرم خان خېټه واچوي او دغه راز دا اوس جمیل سره کوژده شوی ده او اکرم خان کوشش کوي چې دغه کوژده مخه ونیسي. دغه ډول ستونزې خو په موږ تاسو په ټولنه کې ډیره د تاسو په خوا کې څنګه د تاسو هم دغه کوم مشکل لیدلی؟
دا څه مشکلات صاحب ارڅوک مخ کی او افغانستان غوډه هکته مشکلات سره مخامخ یو خو څنګه او دا ما پروگرام چې تاسو په مخه چولې لري نو تاسو نه به یو ځنې مرګو د په شمول د ډیر مرګور او همکاران په واسه باندې دا څنګه چې وخت ته انشي او کیندل لږکی وته خبر کې او مثال لپاره لکه د ازادي د د دې پرادو کې کوم ډرامه خبري همدا چې پر
بله ډاکټر صاحب، د دوشنبه په ورځ 7:30 بجې دا تاسو اوریدلی سیدا ډرامه او د جمعې په ورځ 8:30 بجې تکرار خبريږي. ډاکټر صاحب، که دغه ډول مشکل رامنځته کیږي لکه چې دا د جمیل اکرم خان او د زرلشت د پلار نه پاتې ځمکه میراث شته، تاسو په نظر د حل کولو لپاره خلا را چی شي؟ د قانون ته رجوع کول، زور زیاتای او مدني حرکت کول؟
درته قانون ډېر بهتر دی ځکه قانون کې قانون دی او قانون کې شرعي وسیله موجودی، حکم موجود دی او مدني حرکتونه کچیر د صلح لپاره نه، د ورونو لپاره نه، د وطن لپاره نه، سنگر لپاره نه، حل شي
بله
ټول قانون مزما فکر باندې دی.
او په دغه ډرامه کې هم تاسو ووردل چې دا جمیل کوشش کوي کوم استونزې چې اکرم خان سره پیدا کړي دا د سولې لاره، د خبرو لاره دا حل کړي. تاسو په نظر څنګه د امدا خلاره دا او کله څنګه چې پلاری وای جمیل ته چتلا وډو کې دا خده
یاره د ټول نو د سولې لاره به زه فکر کوم خبرې
او دا جمیل فهم او دا جمیل هم دنګ زلمی دی او کولای سي دا د اجتماعي مشکلاتو په حل کې رول ولري. بله
واقعم خبره.
بله ډیر مننه کور ودان جناب صافی صاحب. کور ودان.
السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، محمد.
بله اگرانو اوریدونکو، تاسو د ډاکټر صاحب صافی نظر واورید، هغه ټلیفون کړی او د ډرامې په اړه خپل نظر وړاندې کړ. کچېره تاسو غواړئ چې مونږ ته صوتي پیغامونه ولېږئ هم 0 8 9 0 1 8 0 1 8 باندې خپل صوتي پیغامونه راستولای شئ. اوس بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ ورور، هو لکه چې ټلیفون قطع شو. خیر په هر صورت زمونږ نننۍ بحث تر ډیره په ټولنه کې د ځوانانو په رول باندې دی او د قانون د حاکمیت په اړه دی او دغه راز د خبرو اترو او سولیز ډول باندې د ځینو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کول دي او له شخړو او له جنجال څخه لري د ستونزو او د مشکلاتو حل کول دا موضوع د ډرامې او مونږ خپل میلمه ته هم ماتلی خو مخکې لاغنه بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ
ډراما چې دا قدرمن همکار دوامدار ډیره ښایسته ډرامه ده مونږ داسې لرو نظر هم داسې ده چې ښه ډرامه ده کوم نیوه کړې او مونږ نظر دوام ورکول چې
تاسو ورور څوک یاست او له کوم جنم ټلیفون کړی
روحلا ما ده چپلار نه
ښه روحلا ورور تاسو څو کلن یاست بلې نو د ستاسو په ټولنه کې هم دغه ډول لکه چې په ډرامه کې دغه مشکلاتو ته اشاره وسوه ستاسو په خوا کې ستاسو په کلي کې به هم اتمن طالیدلی دغه چې کوم مشکل رامنځته شوی او د حل لپاره څنګه اقدام شوی او ته څه غواړې چې څه ډول باندې باید حل شي روحلا غواړم له تانه دا پوښتنه وکړم چې که چیرې دغه ډول ستونزه راځي له یو شان ځمکې پاتې کیږي او زوی نوي لوري پاتې کیږي خو ورور ولري ستاسو نظر څنګه دی چې با دغه ټوله ځمکه باندې ورور خېټه واچي که حق حقدار ته ورسیږي هغه لور ته هم برخه ورکړل سي او د قانون سره او څنګه چې شریعت وایي هغه ډول وویشل سي او ټلیفون قطع سو. په هر صورت یو ځل بیا غواړم ووایم چې د بحث ته مو انجینر صاحب مطیع الله خروټی راغوښتی و د بحث لپاره خو هغه لا تر اوسه نه ده راغلی مونږ ورته په تمه یو هیله ده چې هغه راسي او په بحث کې راسره برخه واخلي ګران اوریدونکو تاسو کولی سئ مونږ ته ټلیفون وکئ او په دې بحث کې د یو کلی زر غږونو د ډرامې په اړه خپل نظر انتقادونه او پوښتنې مطرح کئ او که چیرې ستاسو په کلي کې د ډرامې له موضوع سره سم کوم مشکل رامنځته سوی کوم را منسته سوي او د حل په برخه کې ځوانانو برخه اخیستی وي او په خډول او د قانون سره سم او په مدني حرکت په آرامه حرکت حل شوی وي کې د سیمو سره را شریکي او خبري وکي اوس بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي مهرباني وکي ورور ازادي رادیو ده هالو او ټلیفون قطع سه یو ځل بیا غواړم وایم که تاسو د یو کلی زرغګونو د ډرامې په اړه کوم نظر یا پوښتنه لرئ کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ته زنګ ووهی او خپل صوتي پیغام پرېږدئ دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 8 شمېرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم واستوي اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بله ورور تاسو څوک یاست او له کوم جنم ټلیفون کړی وردګ صاحب ستاسو په کلی کې ستاسو په خوا کې دغه ډول کوم مشکل سره تاسو تر اوسه مخامخ شوي
موږ په داسې مشکلاتو کې مبتلا حل لاره ورته پیدا کړو خلک په شرعي قوانینو باندې کافي عمل نه کو که نوي شریعت خو لاره ورته معیار کړي قرآن کریم د داسې مسایلو د حل لپاره لاره معیار کړي نکریم وای چې زنانه تاسو میراث باندې ما وړه یو کله خپل سر د هر دوی چې جیل ته د لور شه په میړه کو دا که د پښتونه ور سره کار دی بیا هغه څه قوانین شریعت
بله، نو که تاسو هم دغه ډرامه اوریدلی وي، جمیل چې کوم حرکت کوي او غواړي چې د اکرم خان د یو دوست د لارې دغه مشکل حل کړي، خو پلار یې هغه ته وایي چې لا تر اوسه هلک په داسې حال کې چې جمیل دنګ زلمی دی. ځوانانو ته په ټولنه کې د مشکلاتو په حل کې ونډه ورکول، برخه ورکول، رول ورکول ستاسو نظر څومره مهم دي؟
دا بالکل زه موافق یم چې کوم سړی مفکوره د سولې ولري او د یو مشکل حل په قانون او په شریعت باندې هغسې مفکوره ولري، هغو ته کول، هغو ته اختیار ورکول د مشکلاتو د حل، دا بالکل کشر مشر نه غواړي، دا خط صحیح طریقه ده. پلار شته خطا وتلی اشتباه شوی دی.
بله، نو قانون ته مراجعه کول د ملکیت په اړه، د میراث په اړه او د مشکلاتو د حل لپاره دا څومره ستاسو نظر اصولي کار دی، دقیق کار دی، سم کار دی؟
دا بالکل په جوړیا کې دومره مهم رول لوبوي، د هغه دپاره د منطقې د پرمختګ دپاره، د قوانینو د شریعت دپاره، دا ډېر مهم په خپل سر باندې یا په پښتو قوانینو یا په افغانستان کوم قوانین دواړه دنیا هغه دنیا دا دنیا دواړه خرابوي.
کور ودان، ډېره مننه وردک صاحب، کور ودان. کیدای سي ګران اوریدونکو تاسو مونږ ته زنګ ووایئ، خپل نظر لکه د نور اوریدونکو په څیر له مونږ سره شریک کړئ. د یو کلی زر غږونو د ډرامې په اړوند چې تر ډېره موضوع د ځوانانو په ټولنه کې د ځوانانو مشکلات دي، قانوني مشکلات دي، اوس بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
هلو،
مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
هلو،
اورم زه ستاسو غږ. مهرباني وکړئ، څوک یو لکون جرم ټلیفون کړی؟
السلام علیکم، زنور علی شاه د خوست ولایت.
بله، مهرباني وکړئ نور علی شاه خان، تاسو غږ اوریدل کیږي؟
هو صحیح شو آواز؟
بله بله، آواز هم صحیح دی. د ډرامې په اړه څه نظر لرئ؟ دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو په کلی کې هم د ډرامې له موضوع سره سم کله کله ځینې ستونزې پیدا شوې دي، د میراث په اړوند، د ځمکې او د جایداد او د کوژدې په اړه؟
بلې، او دا ډرامه مونږ اورېدله، ډېره په زړه پورې ډرامه ده. او زمونږ هیله دا ده چې هفته کې تاسو دوه ځله وویل چې نشریږي که نه، چې تقریباور ځله ډېره وختوي. او دا څلور ورځې مخکې مونږ همداسې په ځمکه جایداد نیومو، میلا فقه شوله چې دوه نفر یې مړه کړل، خپل ترو زامن او دوه نفر یې زخمیان کړل.
او نو دا خو ښه کار نه دی شوی. په هر صورت، نو د تاسو دغه ډول مشکل چې پیدا کیږي، مثلا تاسو هم کېدای سي قانون ته مراجعه وسی، تاسو نظر په دې اړه څه دی چې د قانون هغه کوم رول چې دی، کوم نقش چې دی، هغه باید ډیر قوي ونیول سي، او دغه سره سم خلک او د شریعت له حکم سره سم د خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې د شخړې لارې لکه څنګه چې اکرم خان په ډرامه کې شخړې پسې ګرځي؟ په دې اړه نظر څه دی؟ ما داسې وویل ماله چې د ستونزو په حل کې که هغه د میراث په اړه وي، که د ملکیت په اړه وي، او که نورو مسایلو کې، ستاسو نظره یوازې شخړه ستونزه حل کولی شي که ډېروي؟
دا خو یوازې د سولې د لارې کولی شي چې دغه مشکلات حل شي، خو دا هغه مشکل نه حل کیږي او نه به حل شي.
بله، نو تاسو ډرامه واورید، تاسو به هم دغه لپاره کوشش وکړئ چې دا کچېره کوم ستونزه پیدا کیږي تاسو په کلی کې، تاسو په خو کې، او ټلیفون قطع سه. په هر صورت ګران اوریدونکو، مونږ د بحث ته انجینر صاحب متی الله خروټی چې هغه په ټولنیزو مسایلو کې ډیر معلومات لري راغوښتي، خو هغه تر اوسه لا نه دی راغلی. او مونږ اوریدونکو لرو، بیا هم مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
والی دا ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالحاج آصف کاتیسا ولې تګابل پالینا.
ښه، ډېره مننه کور ودان. ورور، بحث ته ښه راغلی. تاسو ډرامه یو کله یو زر غږونه ډرامه واورېده؟
بالکل، دا ډرامه ما واورېده کوم وخت چې شروع شوې بوم. دا ډرامه ډېره ښه اجتماعي ډرامه ده، او ډرامه ډېره په زړه پورې ده. نه مونږ ځوانان چې خپل دی ځوان په صفت سره خبرې کوم، چې نه ځوان ام کنه، کوم اجتماعي ډرامه چې دا درلسته، چې یعنی د جمیل کړی له کوژدن کړی، اکرم خان غواړي چې د کوژدن ماته کړي، دا ډېر غلط کار کوي. دا خپله د جنۍ خوښه ده، یعنې د هغې د هغې سره رضا ده. او دلته رول د جمیل دا ده چې مثلا مشکل د هغه له لارې حل کړي، د سولې له لارې، او لکه پلار یا نور سلطان کاکا چې ته وړوکی یې، دلته د رول دا ده چې دا زده کړي، تعلیم یافته ده، تعلیم یې کړی ده، ځکه دا پوهېږي چې د سولې لارې حل کړي. دلته ځوانانو ته پیغام دا ده چې یعنې که تاسو تعلیم وکړه پر مشکل تاسو حلولای شئ کنه، نو د پلار یا کاکا ته دا پکار نه چورته ایته وړو کې به د نظر واخلی او پته کړو.
کتا سو د جمیل پزای او سیګی جمیل خوشنۍ سوای او ته غد تاسو په ډرامه کې وورید چې ممای سلطان ورتوي چې ته ولې لکور راغلی او خپه سوای. کتا سو د جمیل پزای او سیګی آیا افغان کوي خوشنۍ کېږي که بعد مبارزه وکي په دې برخه کې مدني آرامه؟
نه بالکل به افغانو نه کې مبارزه مبارزه کې بل دا ستاته ګران اور ډېر بهتره معلومه ده. موږ تاسو ټولنه چې دا لکه جامعتي سنتي ټولنه دی کولای شي چې د سپینګیرو لارې لارې دغه مشکل حل کړي، که چېرته د جرګې او د هغه لارې نه حل کېږي نو بیا موږ تاسو قانون لرو، دولت لرو، دولت ته دې مراجعه وکړي.
بله، لکه څنګه چې جمیل اقدام کړی چې د موسی خان له لارې چې د اکرم خان ملګری دی د هغه له لارې یعنې دوستانو له لارې خپلوانو له لارې د مشکلاتو حل کول، دا څومره ستاسو نظره ښه او اړین کار دی او ښه مثبته نتیجه ورکوي؟
دا بالکل ښه اړین کار دی، انشاءالله ښه مثبته نتیجه به هم ورکوي. که نه ما ورته دی چې دوستانو له لارې نه هم کولی شي، بیا د سپین ږیرو له لارې کولی شي چې موږ
مجبور یو چلتا سره خدای پامنای وکوز منګ په دې باس کې منګ انجینر صاحب متی الله خروټه غوخته او هغه تشریف رانه.